ملګری ملتونه وایي چې افغانستان لا هم د نړۍ په کچه د پیونو د تولید تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد دی. طالبان ادعا کوي چې د مخدره توکو زرګونه قاچاقبران یې د عدالت منګولو ته سپارلي، خو د تیر حکومت د ولسي جرګې ځینې غړي بیا له نشه یي توکو سره د طالبانو مبارزې ته د شک په سترګه ګوري. داستان یک جوان معتاد در شهر کابل را می شنوید که ادعا می کند پیش از ایتیاد قهرمان ورزش کونگ فو در سطح مسابقات ملی بوده است. او تر درملنی لانده اکثر معتادین تل پخپل و کرو پیخیمانی خیی او لطولنی او کورنای و غواری چه در رغیدو و روست دوی ومنی او دغلو یا پودریانو پو نمونوی یاد نکری. سلامونه و خیلی چاره ده امریکا غاک ده یوه موضوع او چو زویه پخپرونه که ز بریخنا و مرخیل دستخ راغلاست وایم. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د مخدره موادو په تولید او مخنیوي څرخي. ملګری ملتونه وایي چې افغانستان لا هم د نړۍ په کچه د پیونو د تولید تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما مرستیال مارکس پوتزل وایي په دې وروستیو کې د کوکنارو په کښت تولید او قاچاق د طالبانو د بندیز له کبله د کوکنارو په کښت کې تر یوې کچې پورې کموالی راغلی دی.
د کابل امنیه قومندانې د تازه شمیرو معلوماتو له مخې دا ولري چې په تیرو دوو میاشتو کې د کابل ښار بیلابیلو سیمو او ولسوالیو کې 128 عملیاتونه کړي دي چې د 128 تورنو په شمول دي 1.15 کیلوګرامه هیروین، 5.3 کیلوګرامه تریاک، 9.29 کیلوګرامه شیشه، 4.01 زیکب ګولۍ، 2.25 کیلوګرامه چرس او 5.3 ټابلیټ کا ګولۍ نیولې دي. د امنیه قومندانې د ویاند خالد زدران په خبره که څه هم وروستیو کې د کابل په کچه له نشه یي توکو سلګونه جریبه ځمکه پاکه کړې او هم یې د نشه یي توکو مهم قاچاقبران او واړه توزیع کوونکي ونیول، خو لا هم د دې دعوه نشي کولی چې د نشه یي توکو قاچاق او استعمال صفر ته راښکته شوی، ځکه دې برخه کې مشکلات شته.
مونږ یوازې دا نه دي کړي چې د نشه یي توکو قاچاق مو بند کړی یا د دغو خرڅلاو مات کړی، بلکې د تریاکو کښت مو هم په افغانستان کې صفر ته راښکته کړی دی. په تېرو کې تاسو ویل چې مونږ اعلان وکړو چې سلګونه جریبه ځمکه د کابل په سطحه باندې چې ځینو کسانو په خپلو کورونو کې کرلې وه، چردیوالۍ یې پرې راګډېلې کړي، هغه مو له منځه وې وړله، پاکه مو کړه. لا هم دغه عملیات جریان لري د کابل په بېلابېلو ساحو کې. هغه سیمې ته زمونږ ځواکونه یا پولیس درومې مزل کوي کومه سیمه کې چې د دغو موادو کښت شوی. د دې ترڅنګ هغه مهم قاچاقبران چې مونږ یې پیژنو، یو ځل چې زمونږ سترګو ته برابر شوي دي، هغوی مونږ نیولي دي او د قانون منګول ته سپارلي دي. هغوی به خپله سزا ویني، په خپله سزا به یې رسو.
د ښار اوسیدونکي وایي کابل ته د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوي په برخه کې باید د کابل څلور دروازې جدي کنټرول شي او ستر قاچاق کوونکي دي ونیول شي.
په تیرو وختونو کې مونږ او تاسو کتل چې مواد مخدر زخت زیات وو، معتادین زخت زیات وو، ولی فعلاً کم کم دا واړه قاچاقبران نیولې دي. له دولت څخه هیله کوم چې دا غټ قاچاقبر هم ونیسي تر څو د معتادینو له منځه لاړ شي، بیخي یعنی څوک نه چې د معتاد اوسي. او همدغه برخه کې د طالبانو څخه هیله کوم چې دا چې پینتون خپل کوي کې خپل هغه تدابیرات نور هم ډیر کی.
دا ټول مواد مخدر څه چې دي د سلور دروازې نه راځي، چې دا سلور دروازې تلاشي شګانو لکه چک پاینونو زیات شي، ان شاء الله دا مواد مخدر لک لک ورک کیږي.
د چیرونکو په باور د افغانستان په کچا ډیر نشه یي توکي کابل ته له نورو ولایتونو قاچاق کیږي او استعمال یې د زیات شمیر معتادینو شتون له کبله په دغه ولایت کې ډیر دی، چې له موثرې او جدي مبارزې ته اړتیا لري. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت وایي چې وخت د دوی له رسیدو وروسته د وزرو په شاوخوا کې د نشه یي توکو واړه او لوی قاچاقبران نیولي او محکمو ته یې سپارلي دي. خو د تیر حکومت د ولسي جرګې ځینې غړي بیا له نشه یي توکو سره د طالبانو مبارزې ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې طالبان د هغو قاچاقبرانو په وړاندې مبارزه نشي کولی چې زورواکي دي.
د طالبانو له لوري د 2022 کال په اپریل کې په افغانستان کې د نشه یي توکو پر کار تولید او کاروبار د بندي سره سره بیا هم د نشه یي توکو په تولید او کاروبار کې خاص کمی نه تر سترګو کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د راپور له مخې د سږني کال د کوکنارو د کار د اړولو سره د کمپاین له پیله هر ورځ په لسګونو جریبه ځمکه اړول کیږي او د نشه یي توکو د کاروباریانو د نیولو خبرونه هم ورکول کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو د مبارزې د موینیت دفتر رئیس مولوی حسیب الله احمدی وایي چې دوی د نشه یي توکو د کار مخنیوي او د کاروباریانو نیولو ته ژمن دي.
د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې موینیت د هلو ځلو په نتیجه کې په مرکز ولایتو کې د اسلامي امارت د فتحې څخه تر دې دمه پورې د 6000 په شاوخوا کې عملیات ترسره شوي دي چې د دغه په نتیجه کې د 2000 په شاوخوا کې مزنونین یا قرشکباران کوچني او لوی نیول شوي دي چې تر نیول کېدو وروسته په مرکز کې د نشه یي توکو سره د مبارزې اختصاصي محکمې ته او په ولایتو کې هم محاکمو ته سپارل شوي دي چې هلته په دوی باندې شرعي پرېکړې ترسره شوي دي چې په هغو کې حبس دی او نورو مختلفو نوعو جزاوې دي محاکمو لخوا دوی ته فیصله شوي او اورول شوي او تطبیق شوي دي.
خو د تیر حکومت ځینې چارواکي تور پورې کوي چې طالبان د نشه یي توکو سره مبارزې ته نه داسې ژمن نه دي بلکه د نشه یي توکو په کاروبار کې خپل شکیل دي.
طالبان نه اوس او نه پخوا د نشه یي توکو سره مبارزې ته ژمن و، بلکې کوکنار او نشه یي توکي د طالبانو د واکمنۍ او جګړې اصلي عایداتي منبع و. د جمهوریت په وخت کې د نشه یي توکو د کنټرول او مخنیوي لپاره ګڼې ادارې او قوانین موجود و، اما د دې قوانینو پر وړاندې باندې د طالبانو جګړه او تر څنګ په خپل طالب فاسد او غاصب چې یوه خبیثه کړۍ وه سخت مقاومت کوه او د دې د تطبیق
که څه هم په جمهوریت کې د نشه یي توکو پر وړاندې ګڼې ادارې قوانین او بودیجه موجوده و، خو بیا هم د نشه یي توکو په کار او کاروبار کې د پام وړ کموالی نه تر سترګو کېدی. د تیر دولت د ولس جرګې وکیل رمضان بشر دوست د امریکا ژغ سره په خبرو کې وویل چې د ورکو پر مخ د قوانینو تر څنګ اراده او ملي ګټې په نظر کې نیول مهم رول لري.
په جمهوریت کې موږ اساسي قانون هم درلود، یو قانون دی نشه یي توکو د مبارزه په اړه مو درلود چې شاوخوا 2300 ورقه یا صفحه درلود، اما موږ ولیدل چې نه یوازې مبارزه نه شو لیج نه شو بلکې ډیر زیات هم شو. دی درې نوي تونه په درې نوي زره تونه رسیدلې وو، اته میلیارد ډالر امریکایانو ورکړی وو چې مبارزه وشي، مبارزه ونه شو. د اساس د چیز په دې باور یم که یو حکومت ملي ګټې په نظر ونیسي او همدارنګه اراده ولري، هغه کولی شي چې د یو فرمان په بنسټ هم مبارزه وکړي که واقعا وغواړي، نه دا چې شعار ورکړي.
پر تاریاکو او نورو نشه یي توکو د طالبانو تر بندیز را وروسته د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو ضد ادارې یا یو این او ډی سي په خپل راپور کې ویلي چې د بندیز سره سره د افغانستان په تاریاکو کې 20% زیاتوالی راغلی دی. خو بشر دوست طالبانو مبارزې ته هم د شک په سترګه ګوري.
ډېر ګونګوسي و چې د افغانستان په حکومت په جمهوریت کې قاچاقبرانو غټه مقامونه او ډېر زورواکي دي. اوس هم موږ ووینو که واقعا په طالبانو د دوی په امارت کې دوی زورواکي دي او دوی قدرت لري، خو د امارات هم نشي کولی چې دوی سره مبارزه وکړي او نه کوي، او که واقعا طالبان د دوی سره هیڅ اړیکې نه لري دوی کولی شي چې په لس ورځې هم د قاچاقبران ونیسي او محکمې ته کش کړي.
داسې مهال چې افغانستان له یو ژور اقتصادي کړکیچ سره مخ دی، د نړیوالو مرستو په نشتوالي کې د نشه یي توکو پر کار او تولید د طالبانو د بندیز پر رښتینولۍ ګڼې پوښتنې راپورته کړي دي. دا چې د طالبانو له لوري د نشه یي توکو له منځه وړل او د کروندګرو لخوا د نشه یي توکو کار به تر کومه دوام ولري تر اوسه لا څرګند نه ده. شمساریان، امریکا ژغ.
پس از ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان، هزاران جریب زمین در هلمند به جای کوکنار گندم کاشته شده است. در همین حال کشاورزان میگویند به دلیل نبود تخمهای اصلاح شده و کمک ها برای آنان، ممکن است حاصلات گندم مصارفشان را تامین نکند.
شاخه های گندم در زمین های پهناور هلمند قد بلند کردند که جای کوکنار و چرس را بگیرند. سالهای زیادی در این مزارع کوکنار و چرس کاشته می شد. اما پس از ممنوعیت کشت کوکنار، حالا کشاورزان به فکر کشت بدیل شدند. اما مشکل اساسی آب است. مردمان محل می گویند که خشک سالی های دوامدار و خشک شدن برخ چاه ها کشت و کار آنان را به چالش کشیده است.
ولا کوم یاد کرنګ وسته لودی په دغه ما په تل اړول په بیلچه باندې ولا یاد کوم د تخم د لودی خیر مرانی وری یا مولا کو بر د لودی د نو بوسه دغه نو دغه سپر پاتس ولا انبار موتور انبار یو ګرز نه دی ور کړی چې نو وسمنه د یو بوجه په 60 روپی و نو کله سپین په فاشیل تی وینې چې سره تر اوسه پر وژل نه کړی
تیر مو نظام کې شو تاریخ مکرل تاریخ مشاهدات نه درلو په دې تاریخ ډیرو په منطقه کې ارزان و اوس الحمدلله غنم په کرلې دي پاسو دام ډیر ګران تمامې په دې وجه ډیر ګران تمامې چې انبار ګران دي او بل وچکلې ده بل مش په دې چان په سینه سره ستیدل په غنم په چې مشکل دا و چې دغه وزه مو سره کمزور او پیسې مو نور ستړلو ده انبار ګران او انبار یو ګونې تور انبار په 20000 او په 60000 او ټرکټر یو ګل ګران او په 50000 جریب اغاړه ول نو دا وجه برات مش ډیر سمنګ تمامې ده.
فریدالله که در نزدیکی شهر لشکرگاه زندگی می کند، سالهای درازی زمینهایش را کوکنار کاشته است. امسال اما از ترس تخریب مزارع کوکنار از سوی طالبان گندم کاشته است. نیازمندی های خانوادهش را از درک نان خشک برآورده کند و از سوی دیگر هم با فروش بخش دیگر از حاصلات گندم خرچ خانهش را پیدا می کند. اما دل خوش از حاصل برآمده از گندم را در سال پیش رو ندارد.
یار شش کال خو حضرت منو دې چې مصرف نه دی پراکه خو بیا مې ولر د غلرو انبار مندونه نه دی ورکړی شش کال ګران و ځکه انبار نه سوار نه ورکه دی انبار به کې ډیر ګران دی کومه کم چانه در سره کړی
درې رهلا شو کړه ګلانو عکسونه اخلي اول
سال پارک هلمند بیشترین مزارع کوکنار را داشت، حاصل آن برای کشاورزان درآمد خوبی نداشتند. زیرا به هر میزان که کوکنار و چرس بیشتر کاشته شود، بازار خرید مواد مخدر نیز در درون افغانستان با رکود روبرو می شود. برخی کشاورزان می گوید که نبود آب در بخش‌های از شمال هلمند سبب شده است که مردمان آن به ولسوالی ها و قریه های همجوار بکوشند. و کشاورزانی که زمین هایشان را غلجات می کنند مجبورند برای کشیدن آب از چاهای عمیق هزینه هنگفته بپردازند. از سوی دیگر پس از حاکمیت طالبان برای آنان کشت بدیل و یا کمک ارائه نشده است.
باید چیز مرسر کمک که چی مرد غنم تا انبار ورک و اونی که اصلات دیست.
برخی از موسسات و نهادهای کمک کننده به کشاورزان ظاهرن برگشتند و در حال بررسی و کمک به این دهقانانند. حکومت محلی طالبان در هلمند میگوید در سال جاری حدود 230,000 هکتار زمین در این ولایت گندم زر شده است.
په هلمند کې هسته چې اوس موږ ته ولسوالۍ راپور راکړی اکثر نه راکړی 2500 هکتاره غنم کره سوي دي او که ځینو او که چیرې د شتم ځکه دا سره حساب کو تقریبا تر 2000 هکتاره تر شیږي زیات اوري.
شماری از فروشندگان گندم در بازارهای هلمند میگویند با توجه به آرد وارداتی از کشورهای گوناگون، حاصل گندم افغانستان خوشمزه‌تر و پرطرفدارتر است، به ویژه گندم هلمند که خریداران فراوانی دارد.
غنم خو مژانه سو مرتقد پین درک معلومی نسونه غنم په شنه اټونه غنم مژانه سو برته خرڅوم او دا غنم چې راځي منډی ته خبرته خارجي اول خدای غلمن المنديان رنسي بیا نو کندات ازي غزن ازي کرات ازي مکور ازي غنور ولاتو ازي انکالیج پهلمن خو ډېر شایسته غنم لري او ډېر جوړي ورکی نسبت نور ولاتو د خدایلمن غنم ډېر زبرور جوړي ورکی.
جمعیت بالاتر از 33 میلیون افغانستان نیازمند 6 میلیون تن گندم در سال است. و بر بنیاد گفته های مسئولین نظام جمهوریت و طالبان این کشور سالانه حدود 2 میلیون تن گندم را از کشورهای همسایه وارد میکند. بررسی های اولیه نظام جمهوریت نشان میداد که سالانه حدود 2 میلیون هکتار زمین در این کشور زیر کشت گندم بوده است. حالا که زمین های بیشتر به دلیل جلوگیری از کشت کوکنار گندم کاشته شده است، حاصل آن ارزان تر به بازار عرضه خواهد شد و ممکن است در صورتی که درآمد خوبی به کشاورزان نداشته باشد، دوباره به کشت کوکنار رو بیاورند. احمد فرشاد صالح، صدای آمریکا.
با برنامه یک موضوع چند زاویه از صدای آمریکا خوش آمدید. د معتادینو د درملنې په روغتونونو کې ډاکتران وایي چې د معتادینو د تداوی پر مهال د ارواپوهنې زده کړې هم مهمې دي او دا زده کړې به له معتادینو سره مرسته وکړي تر څو ذهن او فکر یې د مخدراتو له ښکېلتیا پاک شي.
د ارواپوهنې دغه ټولګې د هغو معتادینو لپاره دایر شوی چې اوسمهال تر درملنې لاندې دي او دلته د کابل په ابن سینا زربستر جوړتون کې بستر دي. ګډونوال معتادین وایي د نشو په کارولو کې انسان له عادي حالت څخه وځي، ځکه چې د مخدراتو کارول رواني حالت هم تسخیروي او دوی هم دغه مرحلې ته رسیدل دي چې د داسې ارواپوهنې لا ډېر سینفونه او زده کړې به ورسره مرسته وکړي چې د مخدراتو له اشغال ځان آزاد کړي.
ځکه په دې مرسته کوي چې دا مونږ پوهیږي، په دې باندې مونږ پوهیږي چې زموږ د دماغ کم د مواد مخدر له امله اشغال شوي دي، دا بیرته پاکي او د دې د سیمفونه مونږ دې ته آماده کوي چې مونږ خپل د مواد مخدر او د ذهن هم بیرته سالمه کی او ذهن هم بیرته کنټرول شي او خپل د خپل اجتماع کې او خپل کورنۍ او خپل فامیل ته سالمه یو انسان ته ورکړي.
کې درس رواني به ما دایر مشه ډاکټر صاحب یې به ما درس میتن ای به خاطر از ماست که حالت عادی ما را پس با متبار سابق خود برگردیم، فکر ما ذهن ما با حالت عادی خود باشه. بسیار مهم است درسایش به ما کمیتن بسیار زیاد.
دکتر بیوند هوشمند لاتی روشپگو کلنو معتادینو تا در ارواپوهنی لارخه ذکر ورکوی چی پا وینایی روختونونو که در ارواپوهنی در ذکر وقت کافی نده او پا کارده چی کورنه پا دوامدار توگا در رخصتی دو روستا دلومده میاشتی در دو لیدن روستا تر یو کال پوری لزنگلو روختی پالانو سرا در معتادینو تقیب وکری.
دوی ته لازمه ده چې کورنۍ هر وخت د فالو اپ پونوم یا تعقیبی پروګرامونه موږ لرو چې مریض راوړي به ته شفخانه ته موږ ورسره وغږیږو چې هغه څو مرحله لري. په اول هفته کې په اول میاشت کې باید دوه ورې راوړل سي، اندسه په دویمه میاشت کې یو ورې راوړل سي، تر یو کال پورې د دوی نظارت باید وشي. کچېری د دوی رواني صحت ښه نه وي، باندې ډاکټر صاحبان هم شته د رواني څنګه کې کار کوي، هغه شفخانو ته هغه معاینه خانو ته باید مراجعه وشي او د خپل مریض لپاره که د دوا له لارې نه علاج کیږي دوایی او که د روان شناسي له لارې نه کیږي رواني جلسات ورته ونیول سي او خبرې ورسره وسي.
روغتیا پالان په دې باور دي چې د خپلو اولادونو په وړاندې او د هغوی د مشکلاتو په وړاندې د کورنیو بې تفاوتي یو هغه لامل ده چې انسان نشو ته پناه وړي، چې په تدریج له کورنیو ټولنې جلا کیږي او پر رواني ستونزو اخته کیږي او دې برخې ته کورنۍ باید جدي پام واړوي او د خپلو اولادونو ستونزې دي خپله په وخت واوري او حل کړي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
شماری از معتادان تحت درمان در شهر کابل می گویند که آنان نیازمند تداوی طولانی مدت هستند. محمد صدیق یکی از این معتادان است که به دلیل اعتیاد از بریتانیا اخراج شده است. وی می گوید آرزو دارد که پس از درمان دراز مدت به خانواده خود بپیوندد.
محمد صدیق 48 ساله ادعا می کند که در رشته روانشناسی در یکی از پوهنتون‌های انگلستان تحصیل کرده، اما حدود یک دهه پیش با بی‌پروایی در آنجا معتاد به مواد مخدر شده است.
ما این فکر می کردم که خب ما می فهمم درباره از آرشان، می فهمم درباره از این چیز می فهمم، اما ما دگاوری نمیشم که خدا معتادش کنم. ما شوخی استفاده می کنم و خواستم می کنم، خواستم نمی کنم، اما این او چیزی نبود که آدم بتونه ایره شوخی استفاده کنه یا یک کنترل، یک جوش جوانی که بود او مرا یک زمین ناخودآگاه مرا میگفت که نه تو میتونی، دیگه نتونستن تو میتونی، اما نه این مواد مخدر چیزی نبود که آدم بتونه او را کنترل کنه.
اعتیاد سبب شده که او در کنار از دست دادن شغل خود از کشور انگلستان نیز اخراج شود.
من وقتی که معتاد شدم در اوایل ما کار داشتم، کار میکردم، از پول جیب خود پس مواد استفاده میکردم، اما مواد آهسته آهسته مرا از کار دور کرد. بعدش آمد که کار خلاف باید آدم کنه، کار کنه که به یک نوه نه یک نوه پول به دست بیاره. دیگه ما هم بعضی کارهای کردم که سرکارم امرای خلاف و پلیس شد و امو ویزه که از انگلیس داشتم او باطل شد و مرا دیپورت کردن. دیپورت کردن آمدم افغانستان.
محمد صدیق از چهار ماه به این سو در شفاخانه ابن سینا در شهر کابل تحت درمان قرار دارد. می گوید که اعتیاد با تداوی کوتاه مدت قابل درمان نیست.
من این دفعه خواستم که یکم این تداوی خود طولانی مدت بسازم، چون این تداوی طولانی مدت، این خود مواد مخدر چیزی است که این یک تداوی طولانی مدت کارم داره. دیگه اگه بگوین فیصدی بگوین، من یک 70% فعلا آماده استم از نگاه روانی که ما آماده شدیم این مواد مخدر این دفعه ترک کنم، مواد ترک کرده دوباره به جامعه بپیوندم، به فامیل خود.
محمد صدیق و صدها معتاد در حال درمان در کنار امید برای صحت یاب شدن انتظار دارند که پس از خروج از شفاخانه برایشان فرصت‌های کاری نیز فراهم شود. احمد زکی، صدای آمریکا، کابل.
تر درملنې لاندې اکثره معتادین تل په خپلو کړو پښیمانی ښیي او د خپل د پخوانی ښه حالت یادونه کوي. کاریاب محمد اسلام ثابت یو له دغو معتادینو څخه دی. دی له ټولنې او کورنیو غواړي چې د رغېدو وروسته دوی ومني او د غلو یا پوډریانو په نومونو یاد نه کړي.
دغه معتاد خپل نوم محمد اسلام ثابت خایي او وایي چې وسی د نوم په سر کې کاریاب هم اضافه کړي، ځکه په وینایي په دې فکر کې دی چې له روغتون څخه د رخصتې وروسته داسې څه وکړي چې د ټولنې په ګټه تمام شم. نوموړی اوسمهال د کابل په ابن سینا ضربستر روغتون کې تر درمن لاندې دی. کاریاب محمد اسلام ثابت امریکا اکثره په خبرو کې په نشه یي توکو د اخته کېدو لامل، درې کاله وړاندې د لاسي صنایعو د ډیزاین پی وی پروژه کې ناکامي او بیا د غلطو ملګرو ټاکنه یاده کړه چې د ناکامۍ دوه غم هیرولو په ځای یې د نشو په انتخاب د ژوند هر څه له لاسه ورکړل.
تقریبا درې کاله در مخه زدی اطلاعاتو فرهنګ د ملکیت په ملکیت هاي فکری د مردمی فرهنګ سره جواز لرم، صنایع دستي ډیزاینر يم. یو پروژه می جهانی جوړ کله هغه په مخ نتله، په دې کې نه پستنګ سولم، چې نه پستنګ سولم د محتادین انډیوالانو سره بلاش کې سره ناستي ولاړې مکیدل سره بولی چې نه پستنګ یم، د سمو خلکو سره می نه دغه نه کېدل، بلا په بل ورځ بلا دی تشریح کلم چې څکه چې ورور تراسه چې دغه مرغم او فکر لري د دغه وک چې د فکر خود سم سي، د فکر خود سم لیونې بسې دغه سي، هغه چې مشروک ل د محتدی ته مخ ل د هغه سره بس شلی ونی سولو.
دغه موتاد په خبره په نشو دخته کې دوه وړاندې د پښتو په ادبیاتو کې د لسانس تر کچې لوړې زده کړې کړي، تر څنګ پیس از لایف کتاب ژباړلې، د لاسي صنایعو د ډیزاین په برخه کې خزینه او نارینه ته هم زده کړې ورکړې. د په خبره اوس پرغېدو او په خوانی شون تپستنې دوده، خو په کار د شینو موړې او د پسیر خلک کورنۍ او ټول نه هم ومني.
که زه غل نیمه خو نه وای دا غل دی، ولی چې محتادم زه زحمت نشم اخکلې، که زه کور پیسې لرم خو زما دا پیل چې دی، زما دا کم محتادی دا خلک چې دی دا زحمت نشي ښکلی، نو وای دا وروره دغه دی دا غل دی. نو هر څوک رانسي وهل او دربول او په یو یو سپک سترګه باندې ورته کتل، دا زما یو یو ترخه خاطره ده چې چاراته په سمه سترګه نه دي کتلی.
معتادین تل په روغتونونو کې د مسؤلینو د ناسم چلند، کافي امکاناتو نشتون، د رغېدو وروسته د ټولنې او کورنیو ناسم او توپیری چلند، او هم د بیکاری تر څنګ په اسانۍ سره نشه یي توکو ته لاسرسی بیا زری نشو ته د مخه کېدو لاملونه یادوي. د کومو ستونزو د حل په تړاو چې ډېر پرمختګ نه لیدل کېږي او له کبله یې ډېری بیا د دغسې ځوانانو د بیا ژوند پیلېدو هیلې بېرته له ناهیلۍ سره مخ کېږي. محمد ابراهیم مومند، امریکا غږ.
د یو موضوع او څو زاویې خبرونه دوام لري. یک جوان معتاد در شهر کابل ادعا می کند که پیش از اعتیاد قهرمان ورزش کانگفو در سطح مسابقات ملی بوده است. زبیولا که اکنون در شفاخانه ابن سینا تحت درمان قرار دارد، همچنان می گوید که گشت و گذار با دوستان ناباب او را به استعمال مواد مخدر آشنا ساخت.
این جوان 35 ساله که پدر دو فرزند است می گوید 5 سال پیش از سوی دوستان نزدیک خود به استعمال مواد مخدر آشنا شد.
مام با می مواد مخدر از دست همی دوست و رفیق آغشته شدیم. قسم آغشته شدیم که بیا این مواد بکشیم، قوی می باشیم، در فکر چیزی نمی باشیم، خوش و خندان می باشیم. اما بدبختانه این قسم نبود. از روزی که ما این مواد مخدر به دست گرفتیم، از همون روز تا به حال نه خوشی نصیب ما شد، نه قدرت نصیب ما شد، نه قوی تر شدیم، بلکه بدبختر شدیم.
او ادعا میکند که پیش از اعتیاد در رشته ورزشی کنگفو فعالیت داشته و در مسابقات ملی دارنده مدال قهرمانی بوده است.
پیش از اینکه ما در اعتیاد رو بیارم، تقریبا 8 سال ما ورزش کنگفو انجام دادیم. در طول 8 سال، یک سال اول که ما مسابقه میخواستم در المپیک افغانستان بتم، یک باخت داشتم. در سال بعدی کوشش کردم، خود تقویه ساختم، خود تمرینات خود بیشتر ساختم. در سال بعدی من قهرمان ملی شدم. 7 سال دیگه من قهرمان ملی در المپیک بودم در رشته کنگفو. و هیچ کسی از رنگ اول رنگ دو نتونستم باید من.
زبیولا همچنان مدعی است که تحصیلات عالی خود را در رشته حقوق و علوم سیاسی در یکی از پوهنتون‌های کشور به پایان رسانده است.
در پانزده خود ما که در صنف خود ما بود، بیشتر از 15 نفر 20 نفر با مواد تابلتکا، چرس، شیشه استفاده زیاد میکنن که میفتن باش که ما باید فعالیت ما زیاد شوه، ذهن ما زیاد کار کنه، اما این ذهن نه زیادتر می سازه، نه فعالیت را زیادتر می سازه، بلکه کن می سازه. آن چیزی را که امروز مواد را که استفاده کنی، آن چیزی را که بخونی یا از یاد بخوای از یاد کنی، بعدا فردا بیای به صنف ای را تو بر دوستا یا بر همصنفی های خود ای را برگزار کنی، نمی تونی.
زبی الله حالا در شفاخانه ابن سینا در شهر کابل تحت درمان قرار دارد. او از جوانان کشور میخواهد که در انتخاب دوستان خود دقت کرده و از استعمال هر گونه مواد نشاور دوری کنند. احمد زکی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
بیا هم د تل پشان ستاسو د ملتیان مننه. دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تاسو د امریکا غږ دری او پښتو راډیوي او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ پر ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو کتلی او لوستلی شئ. اوس د امریکا غږ پښتو او دری خبرونه په ژوندۍ بڼه د یاسر د سپوکمکۍ په 469 چینل باندې هم لیدلی شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مات.
مهمو خبرونو سر ټکی اوري. په امریکا کې د یو افغان د وشل کېدو پیښه. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼو فعالانو د یو افغان د وژنې په تړاو د عدالت غوښتنه کړې ده. نصرت احمدیار چې دوه کاله مخکې امریکا ته راغلی و، تیره اونۍ په واشنگټن ډي سي سیمه کې ووژل شو. ناټو کې د سویډن پر غړیتوب اختلافات. ترکیه وی تر هغو چې غوښتنې یې منل شوې نه وي، په ناټو کې د سویډن له غړیتوب سره خپل مخالفت ته دوام ورکوي. ترکیه د خپلو متحدینو له فشار سره مخ ده. په جرمنی کې د یو افغان خیریه بنسټ بشری فعالیتونه. د افغانیک په نوم د افغانستان معلوماتي دفتر چې د لسیزو رئیس د جرمنی په بون خار کې فعالیت کوي، غواړي د پښتو ژبې او افغاني کلتور سربیره د افغانستان سره بشری مرستې وکړي.
سلامونه ستړي مشي. نن د شنبه ورځ ده، د جولای 8 نیټه، او تاسو د امریکا غا غاښ ناټریزون خبرونه ګوري. زه سید سلیمان شنایم، او په پیل کې به د افغانستان په بشري حقوقو راپور واوري. هیله ده چې د نورو خبرونو لپاره هم نیم ساعت د خبرونه در سره وکړي. د واشنگتن پوسټ رسپانې خبر ورکړی دی چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په مخ باندې د ښوونځیو او پوهنتونونو بندېدو له کبله زیات شمېر نجونې پر رواني ناروغیو اخته شوې دي. رسپانې دا هم لیکلي دي چې په روغتونونو کې د ښځینه مراجعینو شمېر زیات شوی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو اجرایوي مشر په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځینه سینګارتونونو د بندېدو په اړه ویلي چې د طالبانو دا اقدام د عام ژوند څخه د ښځو حذفولو یو بل هڅه ده.
په کابل کې د رواني ناروغیو یو شمېر ډاکټرانو واشنگتن پوسټ ورسپارن ته ویل چې د خوانځیو او په هانتونونو تړل کېدو له کبله ورستر بلې په رواني ناروغیو د اخته کسانو شمېر چې انجن دي زیات شوی دی. د طالبان لوري د مېرمنو پر زده کړو او کار باندې د انجنونو او مېرمنو د رواني ناروغیو په برخه کې اندېښنې زیات کړې دي. شفیع عظیم چې د خپل عمر زیاته برخه د رواني ناروغیو په درملنه تیر کړی وای، په کابل کې د رواني ناروغیو د درملنه یو وزري روغتون ته داسې کسانو مراجعه کړي چې لسخت خپګان څخه کړیږي.
دوی ویر لري چې هیڅ کله به بیرته خوندزي او کار ته ولاړ نه شي. هغه منځوي شوی او له خپګان سره مخ دي.
زیاته انجنونو ته د سيزر تنګون پیدا شوی لږ ټول ورځ جاری د ټول د ژوند هر یعنی کار نه پاتې دي، نشي په خپل کارونه په سم توګه تر سره کی، یعنی بیا علاقه شوی دي خپل د ډیپریشن چې دا یو ناروغي ده چې دا دوه مرحله لري، یو اکیوټ یو کرونیک ده. نو زیاتره دا خو ډیر وخت شو چې دوی تعلیم څخه پاتې دي، زیاتره دومره خپګانونه کړی چې دا کرونیک مرحله ته تللی دي. نو دا به تدې ګرځیدل ډیر وخت وړي.
د مرمنو پر کار او ژوند د محدودیتونو په دوام د طالبان د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د طالبان د مشر ملا هبت الله اخوندزاده د شفایي امر لمخې په ټول افغانستان کې د خزینه سنگارتونونو خاوندان ته خبر ورکړی چې دیوی میاشتې په موده کې د خپل فعالیتونه بند کړي.
دشوار است نه انفورمازي با چطور کنی مصرف خانه و زندگی و اولادها چطور شوم. ما خودم که 18 سال میشه که همیشه سر کار بودم، کار کردم، درآمد داشتیم، اینا از بیکاری چطور کنم؟ در خانه شیشتن نمیتونم.
خویاش میره خلق وای چه ده سنگارتونونو ده بندولو پرزای ده خوانزی و پرانستو تا توجه وشی.
نزوام چه ده عراجگاه لخوانو خو سه تکلیف ما تا نخ کاری، ولی سه ده خو یه ما تا یه خی اقدام کاری. او بلک چرت مثال ده بازی خلق وای سه ده تعلیمونه مثال بد نکنه بند کړی دي. د زنانو دلته ډیر زیات دا په دې کې ډیر زیات مطلب مونږه خفغان خو تعلیمونه دي خلاص کې وارهشګاس سمره بندې مونږه لا په خوشاله.
د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې اجرایوي مشر سیمه بهوس په افغانستان کې د طالبان د حکومت لخوا د سنگارتونو د بندیدو ته په خبرګون کې د طالبان د اقدام د عام ژوند څخه د ښځو حذفولو یو بل هڅه ګڼلې ده.
په افغانستان کې د خزو د سنگارتونونو بندیدل د خزو د حقونو پر وړاندې یو شاته تګ دی، او د عام ژوند څخه د خزو د حذفولو په برخه کې یو بل هڅه ده. خزې باید د افغانستان د راتلونکي برخه وسی.
د افغان مېرمن او نجونو د بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو د پریکړې په حق له ویلي چې د طالبان د اقدام به افغانستان نور هم له انزوا سره مخ کړي. وحید فیضی د امریکا غږ واشنگتن.
او د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي معاون کارل سکاو ویلی دی چې په افغانستان کې په هر لس کورنیو کې نه د دې وسنه لري چې ځان ته پوره خواړه پیدا کړي. خغلی سکاو د امریکا غک سره په مرکه کې ویلی چې د مرستو پر رسولو کې د طالبانو لاسوهنه رات نه کړه. تیره میاشت افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د پلټنې ادارې چې په سیګار مشهوره ده د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري مرستو د رسولو د ادارو په فعالیتونو کې د طالبانو د حکومت د مداخلې خبر ورکړی. طالبانو تر اوسه
افغانستان ته د خپل وروستي سفر په اړه که زموږ سره معلومات شریک کړئ.
Of course, happy to. So I visited
د کابل او پروان ولایتونو ته ولاړم. شاري او کلیوالي سیمې می وکټلې. فکر کوم لا هم وضعیت ناهیلی کوونکی دی. زه د افغانانو په تیر د میرمنو لجمنتیا او د راتلونکو په اړه د هوډ نه متاثر شوم. د خوړو د نړیوال پروګرام ل کارکونکو سره می ولیدل چې په دې سختو شرایطو کې څنګه کار کوي. موږ پر داسې لارو شاورو غوړ کوو چې څنګه خلکو ته رستي ورسو. د یو شمیر کسانو په تیره مېرمنو سره می ولیدل او د هغوی پیغامونه می واوریدل. موږ شمنیو چې هلته پاتې سو او مرستي ورسو. خو په اوس وخت کې زموږ تر ټولو لوی ستونزه د بودیجې کمښت دی.
که د خوړو نړیوال پروګرام بودیجه پیدا نکړي په افغانستان کې د خلکو سره د مرستې لپاره بل پلان څه دی؟
Well, there isn't really a plan. The
واقعاً بل پلان نسته. د کار د دوام د پاره موږ اړیو چې بودیجه پیدا کړو. تیر کال زموږ سره شمرسته وسوه او تر ژمی پورې مو د هیواد د نږدې نیمایي نفوس لږ تر لږه 6 میلیونه کسانو سره مرسته وکړه. موږ تر دسمبر، جنوري او فبروري میاشتو پورې 14 میلیونه کسانو ته خواړه ورسول. په مارچ میاشت کې مو د اړمنو کسانو شمیر 2 میلیونه نو تراکم کړ. په می میاشت کې مو دا شمیر 500 میلیونو ته راکشته کړ. اوس موږ هر دروازه ټکو ترڅو بودیجه راټول کړو او اړمنو خلکو ته مرستې ورسو. دا چې ژمی را روان دی د پراختیايي بودیجه ترڅنګ موږ بیلابیل ډولونو بودیجه ته اړتیا لرو.
په افغانستان کې د خلکو سره د مرستې لپاره د خوړو نړیوال پروګرام څه اندازه بودیجه ته اړتیا لري؟
موږ د راتلونکي ژمي د پاره لږ تر لږه 1 میلیارد امریکایي ډالرو ته اړتیا لرو. تر اوسه مو یوازې 10% پیسې ترلاسه کړي دي. نو موږ په جدي توګه بودیجې ته اړتیا لرو څو هغه شان چې تیر کال دې مرستو د قحطۍ مخونی ولا وضعیت ثابت وساتو.
په افغانستان کې یو شمېر خلک د مرستو د ویش په اړه اندېښمن دي. د بلګې په توګه وایي په ځینو سیمو کې طالبان د مرستو رسولو چارو کې لاسوهنه کوي او ځان ته اخلي. تاسو په دې اړه معلومات لرئ او تاییدولی شئ؟
زموږ د پاره بشر دوستانه اصول ډیر اړین دي. زموږ د کار د پاره دا اساسي شرط دی. کدی ته درناوی ونسی موږ کار نسو کولای. خپلواکي او بې پرېوالۍ زموږ سره د اړینو کسانو په پیژندو او د مرستو رسولو کې ګټه کوي چې څنګه موږ مرستې ورسو. لکه څنګه چې ما وویل د مرستو رسولو چاپیریال مناسب نه دی. ستونزې سته خو موږ د خپل کار اونکو د نوښت او اراده په مټ د مسالې ته د رسیدو د لپاره لاس پکار سویو.
تاسو مطلب دا چې په ځینو سیمو کې طالبان د مرستې ځان نه پراخلي؟
زه ورته کوم ثبوت اوس نسم وړاندې کولای خو هلته ستونزې سته. په ځانګړې توګه غواړم په دې وروستیو کې د میرمنو پر کار بندیز ته اشاره وکړم. موږ باید دا ډاډ ترلاسه کړو چې میرمنې هم په برابره توګه د کار کولو اجازه ولري او زموږ مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د میرمنو پر وړاندې کوم تبعیض نه وي. د اړینو کسانو په تیره د هغو میرمنو په پیژندو کې مرسته وکړي وکړي چې د کور سرپرستی کوي، د مرستو څارنه وکړي چې اړمنو کسانو ته ورسیږي. دا یو ستونزه ده، موږ د لارو چارو په لټه کې یو. دا زموږ د کار پر وړاندې یو اساسي اندېښنه ده.
په افغانستان کې څومره خلک مرستو اړتیا لري؟
You know there are many people because the country has gone
زیات شمیر خلک مرستو ته اړتیا لري، ځکه په هیواد کې شل کاله جګړه شوی ده، هغوی اقتصادي سقوط ته نږدې دي، نو د نړیوالې ټولنې د مرستو پرته د خلکو وس نه رسیږي. زموږ د اټکل له مخې په افغانستان کې په هرو لسو کورنیو کې نه هې د دې وس نه لري چې ځان ته پوره خواړه پیدا کړي. ماشومان او میندوار میرمنې تر ټولو سیاتی زپل شوی دی، نو د هیواد نیمایی وګړي د خوړو د بیړنی کمښت له ناورین سره مخامخ دي.
بلخو امریکای کې غنو فعالانو د یو افغان د وژنې په تړاو د عدالت غوښتنه کړې ده. د امریکا په پلازمینه دلته په واشنگټن ډی سی کې د نصرت احمد یار په نوم باندې افغان چې دوه کاله مخکې امریکا ته راغلی و، د لفټ په نوم ترانسپورتي شرکت د پاره ټیکسي چلوله چې د تیرې دوشنبه په سار باندې د څلورو وسلوالو لخوا ووژل شو.
یو دیرش کلن نصرت احمد یار چې د خپل ځواني زیاته برخه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره په کار کې تیر کړی و، د خپل کورنۍ سره یو ځای امریکا ته راکړه شوی و. نوموړي د ټیکسي چلولو له لارې نه یوازې خپل لګښت پوره کولو، بلکې افغانستان کې خپل کورنۍ او عزیزانو ته هم پیسې لیږلې. د تیرې دوشنبه په ورځ په واشنگټن ډی سي کې د کار پر مهال په ډزو وژل شو.
پګرام هوایي ډکه کې د امریکایانو سره ژباړونکي وو، وروسته لغه چې د افغانستان حکومت طالبانو له خوا راوپرځول شو. نو موړی هو امریکایانو سره چې د ور سره کار کړی و اړیکه ونیوله، او هغوی هڅه وکړه چې د امریکا ته راولي، خو د نوموړي لپاره دلته ژوند سخت
و.
احمد یار د خپلې میرمنې او څلورو اولادونو لپاره د ښه ژوند په لټه کې د امریکا متحده ایالاتونو ته راکړه شوی و. د نوموړي کورنۍ نه پوهیږي چې راتلونکی یې څنګه کیږي.
It's hard for her and for his kid. It's
د نوموړي د اولادونو لپاره دا سخت ده، دا یقینا د نوموړي د میرمن لپاره هم سخت ده. د نوموړي میرمن په شو کې ده او نه پوهیږي چې څه وکړي، او دا لامل دی چې مونږ بلا بل کارونه کوو. لکه تر لګه مونږ د نوموړي د کورنۍ سره مرسته چې د خپل اولادونو ارمان پوره شي. هر کله چې تاسو ورشي نو د هغه د کوچنی زوی غږ به واوري چې خپل پلار غواړي.
The only word has come out of his mouth is papa.
نصرت احمد یار په لومړی سر کې د امریکا پنسلوانیا ایالت ته راکړه شو، خو په دغه ایالت کې د جرایمو د لوړې کچې له امله یې پنسلوانیا پرېښوده. له دې نه خبره چې خپل ژوند به له لاسه ورکوي، احمد یار د هوسا ژوند په خاطر په ورجینیا ایالت کې میشت شو.
I just work for my family. I didn't
دبو ویل چې دلته د دې لپاره راغلی چې د خپل کورنۍ لپاره کار وکړي. دبو ویل چې دای ښه سړی دی، خو ولی خلک باید تاوتریخوالی وکړي. خدای په دې پوهېدلو همدا لامل و چې نوموړي د پنسلوانیا ایالت پریښوده. دبو ویل چې غله په پنسلوانیا کې د ټوپک په زور له خلکو ټلیفون او نور شیان اخلي. دای ځکه د ورجینیا الکساندری سیمې ته راکړه شو.
نصرت احمد یار د تیرې دوشنبه په شپه د نفقې د ګټلو لپاره په واشنگټن ډی سي کې ټیکسي چلوله چې په ډزو وژل شو. تر اوسه د احمد یار د وژلو په تړاو څوک نه دی نیول شوی، خو یوې امنیتي کمرې د یو ډز غږ او د څلورو هلکانو ویډیو چې له سیمې د تیښتې په حال کې ده ثبت کړي. د واشنگټن ډی سي پولیسو په دې اړه د دوی سره د معلوماتو د شریکونکي لپاره د 25,000 امریکایي ډالرو انعام اعلان کړی. احمد الله چوال، رشنا تلویزیون، واشنگټن.
د افغانستان په لویدیز گاون کې ایرانی رسنوی خبر ورکړی چې د ایران په جنوب ختیځ نام نسیمه کې نن شنبه د پولیسو په یوه قرارګاه باندې د وسلوالو او ځانمرګو بریدګرو یوه حمله کې دوه پولیس او څلور بریدګر وژل شوی دي. دا برید د سیستان بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان ښار کې شوی دی چې د افغانستان او پاکستان سره سرحد کې واقع دی او د مخدره موادو د قاچاق لویه لار بلل کیږي. دا سیمه ده چې تیر کال د پولیسو په بند کې د یوې ځوانې کوردۍ ښځې تر مرګ وروسته پکې خونړۍ مظاهرې وشولې. ټول ایران کې د تاوتریخوالي ډکه مظاهره وشوه. د ایران دولتي ټلویزیون ویلي دی چې د نن حمله کې څلور ترګر او دوه پولیس وشل شوې دي. د بشري حقوقو ډلو ویلي بلوڅ اقالیت چې نفوس یې څنګه 2 میلیونه دی د لسیزو رئیس د بد نژادي تبعیض سره مخ دي. بلخو ایرانی رسنیو بل خبر کې ویلي دی چې ایران نن دوه کسان د شیعهګانو په یو زیارت دغه بریټ په تور اعدام کړل چې تیر کال اکتوبر میاشت کې پکې لکتر لګاتیا لس کسان وشل شوی او مسولیت یې د داعش ډلې اخستو. د ایرانی راپورونو د مخې نه د دوه اعدام شوو کسانو د محاکمې په تحقیقاتو کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د داعش د ډلې سره په تماس کې وو او د شیراز ښار په شاچراغ زیارت باندې بریټ یې پلان کړو. بلخوا د امریکا د خزانه وزیره جانت ایلن او د چین د صدر اعظم ماوین هیلا فنګ نن شنبه په بیجینګ کې وکتل او دواړو چارواکو د خپلو هیوادونو ترمن د خو ارتباطاتو د ساتلو هیله وکړه. د چین د صدر اعظم ماوین ویل چې هغه د دې غیر مترقبه پیښو لکه په تیری فبروري میاشت کې د امریکا په هوایی حریم باندې د چین د یو وایي بالون تیرېدلو لامل خوښین دی چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ستونزې رامنځته کړي ده. د هیله وکړه چې امریکا د دا ډول مسایل په منطقي او خنیت ارزیابي کی. د امریکا د خزانه وزیر میرمن ایلن د زنو مشخصو اقداماتو نه دفاع وکړه، لکه پر مختللو چیپونو او نوې ټکنالوژي ته د چین د لاسرسي محدودول چې د میرمن ایلن په وینا امریکا باید د خپل ملي امنیت د خوندیتوب لپاره دا کار وکړي. ترکیه د ناتو د غړو د خوانه لدی عمله د سخت فشار او انتقاد لاندې ده چې د ناتو په سازمان کې د سویډن د غړیتوب سره مخالفت لري، خو ترکیه دا وایي چې ترڅو چې غوښتنې نه یې منل شوی خپل مخالفت ته دوام ورکړي. د سویډنکو په نظر دغه ستونزه باید په لیتوانیا کې د ناتو پر روانه غونډه کې حل شي.
په لیتوانیا کې د ناتو لر روانه سرمشریزي وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن په ناتو کې د سویډن د غړیتوب لپاره دغه هیواد له هڅو څخه یو ځل بیا خپل ملاتړ څرګند کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو په ناتو کې د ترکیې د غړیتوب بشپړ او هر اړخیز ملاتړ کوي.
ترکیه له سویډن څخه په دغه هیواد کې د کوردانو د کارګر ګوند ځپلو غوښتنه کوي. ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې د ترکیې په وړاندې جنګیدونکو دغه ګوند یو ترهګر ګروپ په نوم نومولی دی. د ترکیه ولسمشر اردوغان د سویډن لخوا په دغه اړه د یو لړ اقداماتو کولو پخلی کړی، خو دوی دغه اقدامات کافي نه ګڼي. سویډنی چارواکو تازه تازه په دغه هیواد کې په عام حاضر کې د قرآن شریف د سوځولو په پیښه کې مداخله ونه کړه. شنونکي وایي چې دې کار د سویډن په وړاندې د ترکیې باور لا پسې زیانمن کړ.
It is interpreted as a general insensitivity.
The Sweden dekhne ta da umumi behesai pastarga katal kigi. Da de amara da khabar da si tabiregi che Swedenen ba tar hagi che panato ki ghadi tok tar la sakri ta karuna kawi. Aw be ba bir ta khpal asli halat ta wugarzi.
Swedeni aw Turki diplomatano tera pansham be distunzita de hal mundalo la para de NATO de umumi sekretar Jens Stoltenberg sara wanda dar goda. Ko padiyada kum par makhta gonashu. په ورته وخت کې ترکیه له واشنگتن څخه د ډیجیټل وټکو د پیرلو په مهاله معاملې کې د امتیازاتو په لټه کې ده.
د ناتو د راتلونکي غونډې لپاره به دا روښانه وي او کنه، خو زه هیڅ کوم چې د ترکیه د غوښتنو نوملړ اوږد شوی خو زیات نه دی اوږد شوی. همیشه موضوع دا ده چې د ترکیه ولسمشر غواړي چې د امریکا ولسمشر رامخته شي او د ترکیه لخوا د سویډن د ناتو د غړیتوب په بدل کې ترکیه ته امتیازات ورکړي.
د اردوغان یو بل ملګری د هنګری لومړی وزیر اربان هم په ناتو کې د سویډن د غړیتوب ملاتړ نه دی کړی. شنون کې وایي چې اردوغان د نړۍ د مشرانو سره د مخامخ خبرو له لارې د معاملې کولو ته لیواله دی. دوی وایي چې په ناتو کې د سویډن غړیتوب ښایي یوازې په هغه حالت کې د ناتو پر روانه سرمشریزه کې ممکنه دای شي چې مشران مخامخ سره وګوري. اردوغان له ډېرې مودې له بایدن څخه واشنگتن ته د سفر کولو لپاره د بلنې ترلاسه کولو په تمه دی. د ناتو په سرمشریزه کې دا کار یو احتمال دی، خو بلې خوا له سویډن لپاره د ناتو غړیتوب یو ناقراره انتظار دی. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
ګسپ سودې ګمپ سودې سوداګر سوداګر تلپ سودې بمپ سودې سوداګر سوداګر
کسب سود کام سود سوداگر سوداگر
شیر آواز موسیقی او په مجموع کې هنر د ولسونو د یووالي ګډ ژوند او معرفت سمبول او لوی ټولنیز ارزښت بلل کیږي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په هنري فعالیتونو محدودیت او بندیز لګیدل غواړم نن په دې مهم فرهنګي ارزښت د پښتو ژبې پیژندل شوی او میلیونونو مینوالو ته محبوب هنرمند او ژورنالیست هارون باچا صاحب چې ما سره په سټوډیو کې دی ورسره دلته واشنگتن ته راغلی دی او لنډه مرکه وکم. باچا صاحب ستړي مشئ، امریکې ته ستړي مشئ، زموږ سټوډیو ته ستړي مشئ. اجازه راکړئ لنډ سیم سوداګر منګ واورېدل دا د دې حالات سره ډیره برابر او د سې ډیر اړخ لګي.
هم تاسو موږ درکړې ده ځکه چې ما غوښتل چې زما اوریدونکو د موسیقي او زما په خیال دا شعر ماته جالب لګیدو او بیا مې ریکارډ کو دا زما د سندرو څخه ورسته هغه د چې خبره شوې ده نو ماته هم خوند راکړې شعر او زما ته چې په کیسه خوند راکړې یا څه جالب لګیدل هغه دا چې زمونږ په ټولنه کې چې کومې زبدا وایم چې کومې دورنګې دي یا ځنې نه انډولې دي هغه شعر ته په کې ډېره ښکارا اشاره شوې ده او زبیا د ماتل د خپل موسیقي هنر لاره غوښتي چې زره تشه سندره نه وي بلکې هغه کې داسې اوسېوي چې زما اوریدونکي د سندرو اوی هغه موضوع د تاریخ پام وړل کنا او غي په فکر کولو
هغه ته دا مې ځکه ویل چې تاسو د جریان کې استئ چې مثلا په سیمه کې خصوصا تاسو ډیر اوریدونکي چې په ملیونو حالته دي د روانو حالات سره ډیر اړخ څخه لګو چالتہ په موسیقي باندې بندیزونه دي، محدودیتونه دي او د فعالیتونو ټول تقریبا فرج دي. دا څه ډول اغیز کړی دی، څه ډول تاثیرات لري؟ دا
تاثیرات خو خامخاله دي ځکه چې حالت په افغانستان کې بشپړ بندیز دی په نه واز موسیقي بلکې ټول خپل هنرونه شي دي هغه تر بندیز لاندې دي. بیا دې خو زمونږ د پښتونخوا خبره کوو کو هلته هم قسم زده ته ډیر خوشبینه مچ نیوی ځوانان نیوی استعدادونه نیوی کډرونه راغلي دي په ځانګړي توګه تعلیم یافته ځوانان دي په هنتونو د کالجونو هغه ډیر علاقه لري اوسو سوشل میډیا هم راغلي ده سوشل میډیا هم ده هغه په مخ کې لارې چارې ډیر دي چې وي خپل هنر او خپل غږ وړاندې کی ولستا نو په څنګه کې دغه شیان هم روان دي ته یو زما خو یو نغښتا یو خوشاله مرده شي دی خو بیا هم څنګه کار روان دي خدا الته چې هرڅه بندي دا غي خامخه یو غيز دی خو هم شته
اوس یو پښتنه سړی تام پیدا کیږي. تاسو هم ذکر کړی چې په افغانستان کې خو په موسیقي باندې خصوصا ډیر شدید رسمي بندیز لګیدل او هنري فعالیتونه تقریبا فل چوکنی په دې یو حساس وخت کې یو هنرمند څنګه وکړي شي چې دا ملي ارزښت ژوندې وساتي؟
نو د دې خلارې چارې شناسي هم دغه دي چې دا موږ چې کوم پښتانه هنرمندان یا فرهنګیان په بهر کې دي له افغانستان د باندې دي یا ځینې ملګري له پښتونخوا هم راوتلې دي نو دوی دلته خو دغه ده د بشري ازادۍ ورته ترلاسه دي اس ممانعت اس بندیز نشته. نو دلته زه په ځای ځخ په اروپا کې ژوند کوم هلته هم غونډې کیږي هلته د پښتنو افغانانو ټولنې دي ما کله کله دعوت کی زلا شم کنسرت کوم دا اوس دلته راغلی ما د اتوار پر ورځ موږ په مریلند کې یو کنسرت نیولې دی چې ټول پښتانه افغانان مو تقریبا دلته چې کوم نشته خبر کړی دی او امید دي چې براشي. نو هدف هم دا دی چې په وطن کې نګي چې د باندې موږ د خپل غږ د خپل هنر خپل کلتوري ارزښتونه دې ته داسي دغه فرصتونه برابر کو چې دا ژوند دی وساتل
شي. یو لاند پښتنه بلم کوم مثلا یو څوک غواړي د پښتو موسیقي اشعار یا ادبیات راتلم کې لاند وخت کې څنګه ګوري
او نو ما خو تاسو ته زه ته خوشبینه ما شاعران هم ډیر نیوی نیوی ځوانان ډیر تکړه شاعران غلي دي میدان ته او دا ټولنیز میډیا سوشل فیسبوک ټوئیټر دی ساز شاعران په کې ډیر غټ رول دی. دغه مخکې خو کتاب چاپ ته انتظار وکنه الله به شیر
مگر اشعار کې خو ډیر جنگي انعکاس ډیر دی
جنگي هم دی او عاشقانه شاعرونه هم په شعرونو هم پکې شته
د ټولنیز اوس دغه کدا ستاسې دا سوداګر چې ورستې سند بيخي زیات یعنی سړی متاثر کوي خپکې خلقاته
نو کله به خفکه کله به خوشاله اوس مونږ سره خو متاسفانه د افغان کسی ډیر دي خوشاله لګي دي
یعنی اصلا تاسو دا چې په حقیقت کې اشعار د وی ټولنې اصلي نکاس دي نو دا چې وضعیت داسې ده دا ډول د کامنی سولې او ازادي امکان لري چې ډیر د مینې او
بل شان کیسې
ترانه هم ډیر شي. پر سر ډیر ډیر مننه کوم چې صاحب چې تاسو سټوډیو ته تشریف راوړل
ته
کومه مصروفیت هم کوم په واشنگټن کې وخت محدود لري ډیر مننه
ډیر مننه تاسو مننه
کور ولا درنو لیدونکو د افغانیک په نوم باندې د افغانستان معلوماتي دفتر د شاوخوا ډیر شکلون رئیس د جرمني په بون خر کې فعالیت کوي. دغه دفتر مسولین ویل دي چې هدف یې د پښتو ژبه او افغاني کلتور سربیره په افغانستان کې بشری مرستې رسولم دي.
سلام،
یو
نیما زه څلور دیش کلانا یم، زه په بون کې اوسېږم، بون خار په الوان کې دی. زه یو لور لرم، زما لور لیلی ده aus Maplar de Afghanistan de
Tsoharo mach khotojo paisa kama che ma famil tola Afghanistan ki usigi che ze waqt Afghanistan talar shuma ajal kar bo kama che be khoto madrasa yadi folikalo khabari tola madrasa yadi usrmi yadi no khalko sar khabari kawle shuma
ta'at
دا د جرمنی په بون خار کې د افغاني کیاد افغانستان معلوماتي دفتر دی چې مشري ډاکټر یحیا ورته کوي. د ماشومان او زلموټا یحیا وردک په دې هله پښتو ژبه ورسته کوي چې خپل ورکړې هویت پیدا کړي او د افغانستان کلتور ته کار وکړي شي.
که څه هم په بون او شاوخوا کې په سلګونه فامیلونه ژوند کوي، خو موږ ته یو ډیر کم تعداد راځي، لس پنځه لس ماشومان و نه زیاتیږي د موږ کورسونو کې. حال دا چې باید هر افغان ماشوم چې دلته راغلی دی د مور و پلار مکلفیت دی چې دوی هم خپل کور کې ورسره د خپل ژبه یعنی خپل مور و پلار ژبه باندې وغږیږي چې دا یو د زرها و کلونو یو امانت ته یو فرهنګي میراث ده. موږ باید دلته په بهر کې هم خپل آینده نسلونو ته ورسو چې دا ژبه او کلتور اصلا د موږ د اولادو ده، موږ ته تر ننه پورې را رسېدلی دی او موږ دغه قطع کوو او نه انتقالوو چې دا نه تنها د موږ د ژبې د کلتور د فرهنګ د هواد او خلکو سره د پلارونو نیکونو سره لوی جفا ده، بلکې د همدغه خپل اولادو سره هم د یو لوی جفا ده، ځکه چې دا سبا حیران پاتې کیږي چې زه څوک یم، د کوم ځای نه راغلی یم، د ما د مور و پلار ژبه څه ده.
افغانیک دفتر له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په جرمني کې فعالیت کوي چې دلته د میشتو افغانانو لپاره د خپلمنځي اړیکو کلتوري ودې، د پښتو او دري ژبې د خپلېدو، د کتابونو د چاپ او په افغانستان کې د بشري او کلتوري مرستو لپاره دلته له موسساتو سره ګډ کاری مهم فعالیتونه دي. هلې اسد د امریکا غږ جرمني.
او د کرکټ میناوالو ته یو خبر، د افغانستان او بنگلاديش کرکټ لوبډالو ترمنځ په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې نن افغانستان په زړه پورې لوبه کړې ده. د لوبې په چا د بنگلاديش لوبډالو وګټل او لومړی یې توپ اچونه وکړه. افغانستان په 500 اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځیدو 301 دیرش منډې جوړې کړلې. افغانستان د پاره رحمان الله ګربز 145، ابراهیم زادران 100 او محمد نبی 25 منډې وکړلې. اوس د بنگلاديش لوبډله توپ وهنه کوي. د افغانستان او بنگلاديش من روان یو ورځنۍ لوبه په لړ کې افغانستان تر اوسه پورې یو لوبه ګټلې ده او دا شیبه چې بنگلاديش توپ وهنه کوي په 3 اورونو کې 141 منډې جوړې کړې دي او شپږ وکټې یا لوبغاړي سوځېدلې دي. ترنل لیدم کو دا خبرونه پام دې سره پای ته رسو، خو تاسو نه هیله کو چې دا خبر شوی راپورونه کول شي چې د امریکا غږ په فیسبوک پانه، په ویب سټ باندې او په ټویټر پانه یا په نورو ټولنیزو شبکو کې د امریکا غږ وګوري. اولولې د ری خبرونه هم دا شی په پیلګي زموږ همکار نجیب جان خلیل سټوډیو ته راغلی د معلومات به شریک کی. نجیب جان تاسو ستړي مشي، تاسو نن لیدونکو ته چل راي مهرباني.
سلام به شما همکار محترم و به بیننده‌های محترم. همچنان از موضوعات عمده روز اظهارات فراهم آوری مهمات هوشه‌ای ایالات متحده به اوکراین، سفر وزیر خزانه آمریکا به چین و همچنان نظریات و رئیس جمهور سوریه در مورد روسیه، ببخشید رئیس جمهور ترکیه در مورد عضویت سویدن در پیمان ناتو از جمله خبرهای مهم این هفته. امروز ما سال با ما باشین.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږو نه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا